دا مشال راډیو او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه په امیر ساحل او شاهین بنیره هر کله کو په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند شاهین بنیره.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره خپل پروازونه تړلې دي او ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخت رد عمل ښودلی. د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي چې تمه ده په دې مراسمو کې د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یې استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 جمعه اعلان کړې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکا له لوري به د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لاسلیک کړي او کبل څوک. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې د سولې د خبرو یو شمېر پړاوونه ترسره کړي او د تیر خالي په ورځې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ونې پیل کړه چې نن یې اخري ورځ ده. افغان حکومت وایي یو پلاوی قطر ته استوي. په عین حال کې د روسیې د بارنو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروپا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملین ځانګړی استازی زمیر کابلوب به هم د دوحې غونډې ته ورځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي پرون د قطر په یو ورځني سفر کې د دغه هیواد له امیر تمیم بن حماد ثانی سره د لیدو پر وخت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په برخه کې د دوحې د کردار ستاینه کړې ده. ریډیو وایي دواړو مشرانو هیله ښودلې ده چې د افغانانو ټولې خواوې به له موقع څخه په ګټه اخستو د هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو جامع سیاسي هوکړې ته ورسي. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاشت له ایرانه راستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د وایرس د خپرېدو مخنیولو لپاره له ایران سره په رابطه کې دي.
زمون وفاقی او د بلوچستان صوبای حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس تخپرېدو مخه ونیسي. مونږ له ایرانی حکومت سره نږدې همکاري کوو. د وبا د تنظیم په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالی ښکاره کوو.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د دوو ناروغانو تصدیق کړی دی. د پاکستان د هوایي چلن اداره PIA وایي د سعودي عرب تر بندیز وروستو غ هیواد ته د عمرې او سیلګرۍ لپاره پروازونه ځنډوي. PIA پرون په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه د پاکستانیانو هیواد ته د ستنولو لپاره به پروازونه روان وي. د یو بل خبر تر مخه پرون په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړي دي او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. د بلوچستان یو وزیر زمرک خان اچکزی مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت سمدلاسه نه یوازې د ایران سره په تګ راتګ بندیز لګولی، بلکې اوس یې د افغانستان سره په پوله په چمن کې هم دغه خلکو د سکریننګ کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د ملکن په هر ضلع کې یو یو پوهنتون جوړی. نوموړي پرون د کوزدیر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې له ولس سره د کریډټ کالج جوړولو او تر جون پورې د روغتیایي بیمه کارډونو ورکولو ژمنې هم وکړې. محمود خان زیاته کړه چې حکومت د ګرانۍ زیاتېدلو ستونزه مني چې د هواري لپاره یو لړ اقدامات کوي. د چکدرې اوسیدونکو د وزیر اعلی د اعلانونو هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې حکومت باید خپلې ژمنې عملي کړي. وزیر اعلی د نوو پوهنتونونو د جوړولو اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په صوبه کې له وړاندې موجود پوهنتونونه د مالي ستونزو سره مخ دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخت رد عمل ښودلې او د ناټو مشر ته د مرستې ویلې دي. د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان ویان فخر الدین التون پرون په بیان کې وویل چې د شامی رژیم په پیژندل شو اهدافو یې ځمکني او هوایی بریدونه کړي او دا لړۍ به دوام لري. د ترکیې انادولو خبري اجانس وایي چې د بارنو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بریدونو نه وروسته د ناټو د ستر سکتر ینز ستولتنبرګ سره ټلیفوني خبرې کړي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار لندن میشت ادارې لدې وړاندې په هوایی بریدونو کې د ترکیې د 30 سرتیرو د وژنې خبر ورکړی و. ترکیې د شام ادلیب صوبې ته د هغه باغیانو د مرستې لپاره خپل زرګونه ځواکونه او پوځي سامانونه لیږلي کوم چې د روسیې او شام د ځواکونو پر ضد جنګیږي. جګړې دا ویره راولاړه کړې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه به په شام کې د روسي ځواکونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې راشي. او د شمالي مقدونیا پولیسو د اوګاډي څخه سلويخت نه قانون کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې ده. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت پرونو ویل د ګاډي 9 کلن ډرایور د پلازمینې سکوپیې نه د 90 کیلومتره په فاصله د ویلز د خرګوټي څخه نیولې ده. پولیس وایي په نیول شو کې 6 افغانان او 4 پاکستانیان دي کوم چې د یونان څخه په غیر قانوني توګه راوړېدلي وو. د جنوري په اوډمبه او دریو ونیو کې ټول 1315 کډوال نیول شوي کوم چې شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وو. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ غستل کیږي او په 1.45 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ 40 پیسې او په 1.65 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.70 روپۍ 80 پیسې او په 2.70 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 80 پیسې او په 1.70 روپۍ. یو افغاني په 2 روپۍ غستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او ژوب کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 18، بنو کې 11 او 19، ژوب کې 6 او 13، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان د سولې موافقه لاسلیک کړي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په مخه بیلابیل اقدامات کوي.
اس پورے مہینے میں کیوبا سندھ کے اندر تقریباً 1500 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو ایران سے آئے ہیں.
د باجوړ د سل ارزو مشران وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په کورونو به چاپې نه وهي. د پاکستان د پوځ وایاند وایي د هیواد لږه کې له ټولو مذهبي ازادیو برخمن دي. خوشنون کې وایي
انٹرفیتھ ہارمنی بورڈ میں سارے مذہبوں کے لوگ ہیں، اس میں احمدی نہیں ہے. سکھوں کے آپ دیکھیں گرودواروں پہ قبضے اور سکھوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے.
په شمالي مقدونیا کې چارواکو د افغانستان او پاکستان د ناقانونه کډوالو یو لارۍ نیولې او په ننګرهار او خوست کې پرون د افغان ملي امنیتي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه.
ډېرې ولسوالۍ چې د ویرې څوک وتلی نه شو او یا د مخالفینو په لاس کې وي، هغه نن د میلو ځای ده، د مشاعرو ځای ده.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو: ټاکل شوی چې سبا امریکا او طالبان په دوحې کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. د چارواکو په خبره تمه ده چې په سبانۍ غونډه کې د 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. افغان حکومت قطر ته 16 پلاوی استوي او وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د افغانستان له ملي ګټو سره سم فیصله کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیګام شار رډیو ته ویل له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته به د باور جوړونې بهیر پیل لیگی چې پکې به افغان حکومت او طالبان ځنې بندیان خوشی کوي. د احمد تکل رپورٹ.
د قطر پلازمینه دوحه ته د افغان حکومت د یو پلاوی د سفر په اړه د راپورونو لخبرې دورسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو پر اړه کې پریکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی د جزئیاتو له سرګندونو پرته یوازې دومره لیکلی دی چې د طالب بندیانو خوشی کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ ده او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پریس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلیه وزارت مرستیال زکیه عادلی، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات منګه نظر غوښتای د منګه د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده او غدا چې اول به توافقنامه لاسلیکيږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازي مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 15000 تنه زمنګ بنديان او 1000 تنه د کابل د اداري بنديان خلاصيږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه بل ټول افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په حکه لاسلیک شي. د راپورونو لمخې په دې مناسبت په جوړو شوی او مراسمو کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همدارس د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان حکومت وایي له ایران سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل وفاقي او صوبایي حکومتونه د تهران سره په رابطه کې دي. هلته د پاکستان ملکی هوایی چلند ادارې لنن ایران سره پروازونه ځنډولي او ویلي دي چې سعودي عرب ته هم د عمرې یا سیلګرۍ په موخه هیڅ څوک نه وړي. په همدې حال کې د سند اعلی وزیر وایي له ایران ستانه شوي پاکستانیان یې قرنطین کړي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره نه یوازې د هیواد دننه اقدامات کوي، بلکې له ایران سره هم همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی.
کمنټ بوث ات فدرل لیول اند ات پروینشل لیول از اکټیولی انګیجډ وذ د ګورنمنټ اف ایران.
زموږ وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت له ایران سره په اړیکه کې دی چې د وایرس د خپرېدو مخاوني سي. له ایرانی حکومت سره نږدې همکاري کوو. د وبا د تنظیم په برخه کې یې پوره ملاتړ کوو او ورسره یووالي ښکار کوو.
فاروقی د سرګندونې پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان حکومت د فبروري له 9 څخه له ایران سره پروازونه ځنډولي. اسلام آباد په ایران کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته د یک شنبه لورځې راهیسې له هغه هیواد سره د تفتان سرحد تړلې. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پی آی ای د فبروري پر 28 پر عمرې د سعودي عرب تر بندیز وروسته په بیان کې ویل چې له پاکستانه هیڅوک د عمرې یا سیلګرۍ په ویزه هغه هیواد ته نه وړي. په بیان کې راغلی چې پاکستان ته تر عمرې وروسته د ستنیدونکو خلکو لپاره پروازونه به د پخوا په څیر روان وي. پی آی ای زیاته کړې چې یوازې هغه کسان له پاکستانه سعودي عرب ته تللی شي چې هلته د ورتګ اجازه او یا د سعودي عرب اقامه ولري. هلته د سند اعلی وزیر مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل هغه ټول کسان یې قرنطین کړي چې په فبروري کې له ایرانه هیواد ته ستانه شوي ول.
اس پوره مهینه مې ټوبه سند کې اندر تقریبا 1500 لوګ ائډنټیفای هوي هي.
روانه میاشت موږ د تقریبا 1500 هغه کسانو د شناخت کارډونو او ټلیفونونو شمیرې غونډې کړې دي چې له ایران راغلي ول. دا ټول خلک موږ ګوشه یا کوارنټاین کړی په بیلابیلو زیلو او یونین کنسولونو کې زموږ روزل سویو روغتیایي چارواکو هغه ته ویلي چې په کورونو کې دي اوسي، او کڅوک د کورونا وایروس د ناروغي علامات لري لکه ټوخی، تبه و غیره، نو زموږ ډاکټران ورځي کده دې کسانو پاکستان ته راتګه 15 ورځې تیرې سوي وي او علامات پکې نوي، نو بیا مسله نسته، خو موږ به بیا هم څارو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د دوو پیښو تر تصدیق وروسته د هیواد په مختلفو ښارونو کې ماسکونه ګران شوي دي، خو مراد علي شاه زیاته کړه چې په سند کې د تمبوزکونو کمی پوره کوي چې خلک یې په اسانۍ ترلاسه کړی شي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د سم اقدامات وکړي. په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دی او باید له بهره روغتیا پالان ور وغواړي. خو د بلوچستان حکومت وایي نه یوازې له ایران سره پوله تړلې، بلکې له افغانستانه د ورتلونکو خلکو د معاینو بهیر هم پیلوي. ایوب ترین تفصیل لري.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ و مشال لیډو ته وویل چې دوی په اسمبلی کې د کرونا وایرس په اړه خبره کول غوښتل.
چې ډبلیو ایچ او خپل معذوري ظاهري، نو پاکستان او بیا پرټیکولرلی بلوچستان په بي ستر از دغه کې خو دا ده چې دوی ملا ورته وتړي د دغه شي د پاره چې کمی ادویات دي د غو بندوبست وکړي، د هغې د پاره چې کومه صفایي، د هغې ترتیب جوړ کړي، په خپل نش کولې لبل ځای ډاکټرانو مراوړي دوای د لبل ځای
کرونا وایرس مخنیوی لپاره څه ډول ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې چې کله د حکومت وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې حکومت په عجله توګه نه هیواد د ایران سره پر پوله پرتګ راتک بندي لګولې، بلکې اوس په چمن کې د افغانستان سره پر پوله هم دغه خلکو د سکیننګ کار پیل کړی دی. څوک چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي
پر چمن بارډر هم دا خطر سره چې کېدای شي د افغانستان د ایران د لارې په افغانستان ته راشي او د افغانستان د لارې بیا په چمن د زموږ خلکو ته راشي. زموږ هم ډیره داسې ګڼه دغه نفوس پروت دی، پاپولیشن چورته وای، نو موږ کوشش کوو چې په چمن کې هم 4-5 یونټ ولګیږي او چې کوم خلک راځي دا هم داسې معلوماتي کم چې ټیسټ دی هغه وسی او بیا هلته په چمن کې کوم شفاخانه پاره کې چې دی هغه انسولیټډ وارډ ورته جوړ کاله ته د باټري جوړ سي او حالت علاج وسی. نو زموږ روسيانو لا امید دی په ټول پاکستان کې کاروایی روان ده، خو موږ په بلوچستان کې خپل داد چې موږ ډیر لو صوبه ده او 900 کیلومتر چې دی هغه د ایران سره بارډر دی او 1250 کیلومتر د افغانستان سره بارډر دی. نو موږ کوشش کوو چې د خلک په داسې طریقې دا وی علاج وسی او تکلیفونه ورسیږي او زموږ کوم خلک چې په ایران او په افغانستان کې دی واپس پاکستان درځي.
بل خواته د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا 13 ورځې د ایران د وی ورځې دوره کړې او برته کوټ ته راستون سوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال سره په خبرو کې هغه امر کړی دی چې په تفتان کې د ایران د زیارتو لپاره ایسار سوی 203 اویا زائرین برته خپل سیمه ته ورستانه دیوته چمتو دی. په کار دی چې صوبایي حکومت د دوی د سکیورټی انتظام په عجله توګه وکړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د باجوړ د سلارزو یو شمیر مشران وای د سیمې امنیتی چارواکو ورته باور ورکړی چې پر کورونو به یې نور چاپی نه وهي. دوی وای دا موافقه ورسره پرون د مشرانو تر جرګې وروسته شوه. دوی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په سیمه کې له یوې مودې راهیسې هدفي بریدونه هم زیات شوي، نو ځکه د انتظامیه له خلکو وسلې نه ټولوي. پوځي چارواکو د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د باجوړ د پولیسو مشر وای هیڅ ورته د چاپو شکایت نه دی کړی. اسرارالم مومن تفصیل لري.
د باجوړ د سلارزو مشران وای د سیمې پوځي مشران ورته باور ورکړي چې په کورونو به یې نور چاپې نه وهل کیږي او خستل شوي وړه وسله به هم بیرته ورکړل شي. د د سلاردو یو قبایلی مشر په لربی پرون مشال ډو تویل د دوی په سیمه کې په تیر شوخه اتو مشتو کې 50 کسان د نصرګند وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شو دي. نو موړی وای ک یو خوا په سیمه کې بدمنی زیاته شوی نو بل خوا په وز خلکو وسلې ټولوي.
هغه ته خلکو داسې ویل چې نو خو د پاول مرګنی و او ترهګرو خلاف یو کوڅه ته پاس کې چې ترهګری یا بل څه یو مونږ کوي کنه هغه بس سره ملکان مرسته کوي ټول قوم مرسته کوي او د سینه د چې بس تاسو راځي او زنانه او تاسو بار کې نیو په کورونه باندې چاپې لګوي نو په دې باندې خو موږ پښتانی وو زمونږ کورونه خو سره پردره دا خوځي زمونږ نه د بازار ته پرته سیمه باټوار دې کې چاپوالي وو بیا بسمالې ورته وي پاګه کې پرون چاپوالي وو دې په لور شکرې اعلان وکړي چې تاسو زنانه وباسي او کورونه خالی کړي موږ په کې زیر ژوند
د سلارزو یو بل قبایلی مشر او د قومي اسمبلی په خوانی غړي شهاب الدین خان پرون مشال ډوتول پرون یې په غونډه کې په وزیر چارواکو ته ویل چې دوی په سیمه کې حالات ګډوډ دي او پولیس نظام هم په مکمل توګه نه دی نافذ شوی نو باید چې له خلکو وسلې وانه خستل شي ځکه چې پر دې هغوی خپل حفاظت کوي.
دا غي په ریسپانس کې د باجوړ سکاوټ سیکم کمانډنټ کرنل دی اغا را له او غي د قوم سره خبره کوم دا خبره دغه سره زمونږ شو دي او غي مونږ ته خبره وکړل چې کوم یې چاته ول شو دي په غي ما دره ته مو کو دا باندې کیږي او تاسو او دن نه با چې کوم کاروای نه یې غبند شو دي نور باندې کیږي چې سنجیز مونږ دي او تاسو واپس راو.
همدارا څرګندونه د پرونی غونډې یو بل ګډونوالو د جماعت اسلامي یو ځای مشر محمد حمید صوفي هم وکړي. نو موړه چې د عنایت کلی اوسیدونکو دي وای د دوی په سیمه کې ځنې کسان چې ځان وسلوال بولي پر زور له خلکو پیسې هم غواړي.
دا یو د ټلیفون خلکو تر راځي نه معلوم ټلیفون دا په وجه باندې خلکو یو ویره تر هسته ده هغه د ختمول لپاره د انتظامي شورا اقدامات وکړي.
بلخو د باجوړ ضلع پولیس افسر یا ډی پی او پیر شبلی شاه پرون مشال ډوتو ویل په سیمه کې ورته د ناامنۍ په اړه معلومات نشته او نه ورته چا په دې لړ کې شکایت کړي.
هر ملک قانون په دې طریقې چلیږي چې چا تاسو کې فرسي کې چې بنتو کې چې بنتو کې چې شي نه د کې چې شي تاسو کې چې ورته چې نه دا دې راټول وکړي او موږ څه په تورې نه تاسو نه مور شو موږ څه کوي موږ دا کېږي خیر به څه ورته ورته ویل کېږي
د یادونه دا چې په 2000 کال کې د باجوړ یو شمیر سیمې د وسلوالو په قبضه کې وي چې پر ضد یې بیا په 2000 اتم کال کې پوځي عملیات ترسره شول چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. اوس خلک خپل کورونه تاسټانه شوي خو په دې وروستیو کې بیا هلته د بدمنې پیښې زیاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د پوځ ویاند وای په هیواد کې لګکی ټوله مذهبي ازادۍ لري. میجر جنرال بابر افتخار پرون پر راولپنډي کې خبري غونډې ته په وینا کې په خپل هیواد او هند کې د لګکی او حالت پرتل کړه او زیاته کړه چې اسلام آباد پاکستان د پاکستان لپاره د لګکی او قرباني او ته په درنستر ګوري. خوشنون کې وای په پاکستان کې په 13 ونی ملسیزه کې د لګکی او د حقوقو سرغړونی زیاتې شوې دي. د پاکستان د پوځ ویاند ویلی چې په هیواد کې ټول لګکی پوره مذهبي ازادي او د ښه ژوند مواقع لري. دا خبره د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د فبروري پر 28 پر راولپنډي کې خبري غونډې ته په وینا کې په هند کې د مذهبي تاوتریخوالي ورسته او پیښو ته په اشاره وکړه.
یک طرف جہاں ہمارے ہمسایہ ملک میں
لیوی خو زموږ په گاونډي هیواد هند کې مسلمانان او نور لګکی د خپل بقا مبارزه کوي، خودلته په پاکستان کې اقلیتونه له بشپړې مذهبي ازادۍ برخمندي او د پرمختیا مخې لري. دا خبره په وروستیو کې د ملګرو ملتونو عمومي مشر د کرتارپور په سفر کې ومنله. موږ د پاکستان لپاره د لګکۍ او د قربانۍ درناوی کوو او ستایو یې.
د وزیر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د هند حکومت په 2019 زیږدیز کال کې د شهریت په قانون کې بدلونونه وکړل چې ورسره سم نوې دلی په پاکستان، بنگلاديش او نورو مسلمان اکثریتي هیوادونو کې د زورونو ښکار لګکیو ته پناه او تابعیت ورکول شي. په هند کې له میاشتو راهیسې د قانون ضد احتجاجونه روان دي او ناقدان یې ځکه توپیری بولي چې پکې هغو مسلمانانو ته د پناه ورکولو ذکر نشته چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ځورونو له وجې کډوال شوي دي. د فبروري 23 په نوي دلی کې د احتجاجي ناستې پر مهال د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او حکومت د پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي. د پوځ وایاند جنرال افتخار په پاکستان کې د مذهبي لګکیو د ژوند مثبت انځور وړاندې کوي، خو د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 زیږیز کلنۍ رپورټ وایي په هغه هیواد کې احمدیان، اهل تشیع، هزارګان، عیسویان او نور لګکي له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او په ټولنه کې له اقلیتونو سره توپیر پالل کیږي او پر وړاندې نه زغم زیات دی. د همدې لقبله د امریکا حکومت پاکستان د مذهبي ازادیو له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې اچولی دی. په هالند کې فعال او شنونکی وقاص ګورایا وایي په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې له احمدۍ واخله تر هندوانو پورې او د نورو لګکیو د حقونو سرغړونې شوې دي.
یو مهمه خبره په پنجاب کې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ په بورډ کې د ټولو دینونو عالمان شامل دي خو احمدیان پکې نشته. په وروستیو کې په زور د هندوانو د ودونو مخنیوي قانون منظور شوی، خو تاسو ګورئ چې اوس هم په زور د هندوانو مسلمانولو عمل روان دی. په پاکستان کې د اقلیتونو آبادی کمیږي، همداراز هغه اقلیتونه چې مختلف او مخالف فکر لري ورسره سره روان دي، لکه د مذهب سپکاوي په تور سزا شوی جنید افیس په زندان کې دي، نور کسان په جیلونو کې دي، همداراز سیکانو ګورئ ګوردواری یې قبضه کیږي او نور زیاتی هم ورسره شوی.
سکھوں کے آپ دیکھیں گردواروں پہ قبضے اور سکھوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے.
خو په پاکستان کې وفاقي او صوبائی حکومتونو په تیرې یو لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمیر قوانین منظور کړي او یا یې پکې بدلون نه کړی دي. همدارس د سند حکومت په زور د هندوانو د مذهب بدلولو ضد هم اقدامات کړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد د اقلیتونو ساتنې ته ژمن دی او د هیواد آئین هم بې له مذهبي توپیره د ټولو وګړو د اساسي، بشري او نورو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي. پېښور هایکورټ پرون وفاقي حکومت ته امر وکړ چې په دوو هفتو کې د ورته د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار د پخوانی ویاند احسان الله احسان په اړه معلومات ورکړي. دا امر عدالت د احسان الله احسان د تېښتې د خبرونو په غبرګون د یو غوښتنلیک اورېدنې پر مهال کړی. تیره میاشت پر ټولنیزو رسنیو د احسان الله احسان په نوم یو غږیز پیغام خپور شو چې پکې هغه ویلي ول چې د پاکستان حکومت له یو زندانه تښتېدلی. د دې پر ضد په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو کورنیو په های کورټ کې یو درخواست دایر کړ چې له حکومته د نوموړي د تېښتې په اړه معلومات ترلاسه کړي. شبیر احمد جان له پېښوره.
دا عدالت کیس په پیښور اعلی عدالت کې دا وکیل فضل خان لخوا داخل کړی شوی وو. د چاچې خپل زوی هم په آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوی وو. درخواست کوونکی د دغه کیس په حق له مشال لیډو ته وایي
دا کنټمپټ اف کورټ پټیشن دی کوم چې مونږه 2019 کې په دسمبر کې فیصله شوی د کم پرانا کې چې پېښور های کورټ دا آرډر کړو چې احسان الله احسان به خوشی کوي نه د تبس ایمنسټي یا معافي نه ورکي او ورسره ورسره به هغه په ملټری کورټس کې دا به التکی ټرایل کوي او دغه مطابق به هغه سزا ورکي، ځکه چې د آرمی پبلک سکول د سانحې په بنیاد باندې د ملټری کورټ قیام شوی او بیا هغه کې ایکسټینشن شوی. خو د بده مرغه دا در نیم کالا احسان الله احسان د یو شاهی ملما په توګه وساتل شو او مغه کارو شو د کم چې مون سره یره و.
د پېښور های کورټ په جسټس اکرام الله او جسټس اجاز مشتمل دوه تنی بنچ د وفاقي حکومت نه په دغه کیس کې غوښتنه وکړه چې په دو هفتو کې دننه دننه دی عدالت ته جواب ورکړي چې د امنیتي ادارو د ولقې نه سرنګ دا تن وتښتېدو. درخواست کوونکی فضل خان وایي
عدالت د وفاق او د صوبې دواړو نه داغي چې کوم نمائندگان و اټارنی جنرال او اډوکیټ جنرال هغه روغختل هغه نه جواب طلب کو هغه ټایم غوښتو. د رڼا کې بیا عدالت وفاقي او صوبایي حکومت نه سوار لسرزو کې یعنی فورت نایټ کې جواب داخلولو حکم هغه ته وکړو.
نوموړی وایي چې احسان الله احسان نه یوازې د آرمی پبلک سکول خونړی پیښې بلکې یو شمېر نورو ترهګرۍ پیښو هم ذمہواري قبول کړې وه چې پکې ګڼ شمېر امنیتي اهلکارانو باندې برودونه هم شامل وو او د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر هم وو. بلخوا دغه مقدمه کې د وفاقي حکومت نمائندګي کوونکي سرکاري وکیل عبدالحسین انقلابي مشال لیډو ته وویل چې دوی به عدالت د حکم سره سم په ټاکل شوي وخت کې جواب داخل کړي.
عدالت وایي چې تاسو د کمنټس داخل کړي
چې خپل یا تاسو نه سو جو هات تاسو سولې تر اوسه پر دې ٹرائل نو کړی ملټری کورس کې او هغه نه علاوه زموږ بس موږ ته لیټر وکړو انټیریر منیسټر ته موږ عدالت کې سبمټ کوو دغه په ذریعہ باندې او بیا چې هغه سیاغه موږ پر سکو ډیفنس کوو.
احسان الله احسان د تحریک طالبان پاکستان په خوانې ویان وو او د آرمی پبلک سکول په شمول د ګنډ شمېر بریدونو پړه به په سر منله، خو بیا ورستو د پاکستان پوسټ په 2018 کې مطبوعاتو ته وویل چې احسان الله احسان خپل ځان دوی ته سپارل دی او په خپلو وسلوال فعالیتونو پښیمانه دی.
په پېښور کې دا د 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. شاهین بونیره د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
وخت مهم خبرونه په پام کې دا چې سبا امریکا او طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړي. چارواکو ویلي چې تمه ده په دې مراسمو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون وکړي. د موافقې د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه اعلان کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر د ملاتړ خبره تکرار کړې ده. نوموړي دا خبره پرون قطر ته په خپل یو ورځني سفر کې کړې ده. پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نن د ایران سره پروازونه تړلي او د سند حکومت هغه 1500 کسان قرنطین کړي چې روانه میاشت له ایرانه راستانه شوي وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د دوو ناروغانو تصدیق کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د ملکنډ په هر ضلع کې یو پوهنتون جوړي. نوموړي پرون د کوزدیر په چکدره کې جلسې ته په وینا کې له ولس سره د کیډټ کالج جوړولو ژمنه هم وکړه. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار وایي د هیواد ټول اقلیتونه پوره مذهبي ازادي لري. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې په هند کې مذهبي تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې هلته مسلمانان او نور رګکي د ژوندي پاتې کېدو هڅې کوي. د شمالي مقدونیا پولیسو د اورګاډي څخه سلویخ نه قانونه کډوال او یو مشکوک انساني سمګلر نیولې دي. پولیس وایي په نیول شو کې شپږ دیرش افغانان او څلور پاکستانیان دي. او ترکیه په شام کې د روسیې په ملاتړ د شام د حکومتي ځواکونو په بریدونو کې د خپلو 29 سرتیرو په وجنه سخره د عمل خودلې او د ناټو مشرته د مرستې ویلې دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید ویاند وو شاهین بونیره ورزو اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د کورونا وایرس دوه کیسونه مخې ته راغلي. د یو 22 کلن یحیا جعفر د کراچۍ سره تعلق دی او د کراچۍ په اغا خان هسپتال کې داخل دی او د بل تعلق د گلګت بلتستان سره دی چې په اسلام آباد هسپتال کې بستر دی. ادارې وایي د پاکستان په پوله د کورونا وایرس د شتون اوازې د څو ورځو راهیسې راتلې او د صحت چارواکو د دې نه د بچ کېدو دعوې هم کولې او په سرحدونو او په هوایي ډګرونو یې د کتنې هم ویل، خو د دې باوجود هم پاکستان ته دا وایرس داخل شو. ادارې وایي بل په داسې خبرونه هم راغلي دي چې د دې حفاظتي ماسک هم نشته او که کوم ځای شته نو هغه هم ډېر ګران کړی شوی. ادارې اخر کې وایي دا ټولې د اندېښنې وړ خبرې دي. پکار ده چې حکومت دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی، ځکه چې دا هم کتل شوې دي چې په سوشل میډیا باندې دې لړکی غلط خبرونه خوريږي. نو هڅه نه چې دا مسله نور کړکې چنه شي، حکومت لبا دې لړکی په فوري توګه اقدامات کول پکار وي چې د دې وایرس مخه ونیسي. د دې ترڅنګ لپاره خبر خپرېدونکو مشرق پرس پڼخ پلي ادارې کې وایي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ویلي چې ملک ته ورپېښو مسلو په حل کې دې میډیا خپل کردار په ذمہواری سره ادا کړي. اداریه وای دا سم خبره ده چې د مسلو په حل کې میډیا خپل کردار ادا کولی شي، خو کوم کتل شنو په پاکستان کې دا وخت په خپل میډیا د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. ځنی میډیا ادارې بندې شوې دي او دارنګ خبريالان او میډیا ورکران بیروزګار شوي. اداریه وړاندې وای که حکومت د ملک مسلې حل کول غواړي نو ورلبه میډیا ته هم توجه ورکول پکار وي. اداریه اخري کې لیکي میډیا مالکان وای چې دوی ته د اشتهارات او مت کې یو شمیر مشکلات ورپېخ دي چې حکومت سره پکې مرسته نه کوي. او دارنګ میډیا ورکران هم په احتجاج دي او وایي چې دوی میډیا مالکان د روزګار او باسي. نو په داسې صورتحال کې به حکومت له خصوصي اقدامات کول وي او ورلبه خصوصي کردار ادا کول وي چې دا مسلې په هواري شي. نو میډیا به هم خپل کردار په خشن ادا کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې په هند کې د مذهبي او توکمیز تاوتریخوالي د پیښو په تناظر کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بیان څېړلی. مجله وایي په هند کې د شهریت په قانون کې د بدلون پر ضد احتجاج پر مهال نښتې او تاوتریخوالی د غندنې وړ دی، خو د دې دا معنا نه ده چې ګوندې په پاکستان کې هر څه سم دي. هلته د هل وپاڼه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې بالاخره په افغانستان کې د سولې پر لوري لومړی ګام اخیستل شوی، خو بیا هم ځینې ستونزې شته چې دا بهیر اغیزمنولی شي. ملیحه میرزاده د نړیوالو رسنیو په برخه کې د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې له نړۍ نه غوښتنه کړې چې په هند کې د فرقه ییز تشدد او درولو کې منځګړتوب وکړي. عمران خان په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د هند تر انتظام لاندې جموں او کشمیر یې پیل و، اوس په هند کې 2.5 میلیون مسلمانان په نخه کیږي. نړیواله ټولنه باید اوس ګامونه واخلي. ډیپلوماټ مجله لیکي په دا وروستو کې په هند کې په توکمیز تشدد کې زیاتوالی راغلی، خو په پاکستان کې اقلیتونه له کلونو راهیسې ځورول شوي دي. مجله لیکي د پاکستان ریاست د هیواد ټولو اقلیتونو ته د برابرو حقونو خبره کوي، خو په عملي توګه داسې سنت تر سترګو کیږي او یوازې د هیواد مشرتابه د ټولنیزو رسنو پیغامونو پورې محدود دي. مجله لیکي په هند کې چې سر روان دي د خپګان خبره ده او باید غندنه وشي، خو دا په هیڅ ډول نه ثابتوي چې په پاکستان کې داسې مسلې نشته. بلخوا د هل ویب پاڼه لیکي امریکا له طالبانو سره مذاکرات په لومړي وار په 2010 کې پیل کړل. د شاوخوا لسو کالو مذاکرات وروسته بالاخره په افغانستان کې د سولې پر لور یو لومړی موقتی ګام واخیستل شو، خو ویب پاڼه لیکي د سولې د پروسې په اړه اوس هم ځینې اندېښنې موجودې دي. ویب پاڼه د ډزبندۍ په اړه لیکي چې ښایي تر یوې اونۍ هم پر ځای پاتې نه شي. د ویب پاڼې په خبره داسې هم کېدی شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د قیدیانو د تبادلې پلان مکمل نه شي. بلخوا د افغانستان ولسمشریزو انتخابات نتیجو پر سر سیاسي ناندرې هم خای مشکلات پیدا کړي، ځکه چې دا وخت دوه کاندیدان ځان کامیاب بولي. نو په داسې صورت کې به بیا څنګه حکومتي وفد له طالبانو سره خبرو ته لیږل کیږي؟ بیا طالبان هم خای سهیلې باندې وکړي او ورته له لیږل شوي پلاوي سره له خبرو نه انکار وکړي. ویب پاڼه لیکي که دغه خنډونه لري کې دی هم شینو، دا به تر میاشتو پورې وخت اخلي چې په افغانستان کې ګوندونه خپلې مسلې هوارې کړي. تر هغې وروسته به بیا پر نورو سختو مسلو خبرې کیږي. ویب پاڼه پوښتنه راپورته کوي چې طالبان او افغان حکومت به څرنګه رایوځای کیږي او د افغانستان چارې به په ګډه پر مخ بوزي. بیا دا پوښتنه هم ده چې د دواړو خواوو مسلح ځواکونه به څنګه د یو مجموعي پوځ او پولیسو په شکل کې راګډ کړل کیږي. ویب پاڼه لیکي وسله والې جګړې او مذاکرات د زغم آزموینه وي، هم د دغو مذاکراتو د کامیابۍ پس بیا دغه جګړې پای ته رسیږي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لور بامانا تک لس کاله واخیستل. ویب پاڼه لیکي ښایي په افغانستان کې جګړه نه ختمیدونکې وي، نو ځکه د سولې لټولو موقعو باید په وخت ګټه پورته کړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي مقدونیه چارواکي وایي د ناقانونه کډوالو یو لارې نیولې چې پکې شپږ دیرش افغانان او څلور پاکستانی وګړي سپارول او غوښتلې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي. د هغه هیواد چارواکو پرون ویل د لارې ډریور یې هم د انساني قاچاق په تور نیولی دی. احمد تکل تفصیل لري.
د شمالي مقدونیه پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دیرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتلې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. د شمالي مقدونیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوه لارې کې موندلې او د لارې ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتی وي. د شمالي مقدونیه د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیه او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانی یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت د لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. دروان کال د جنوري میاشتې په لومړۍ او درې اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول لننوتو وروسته نیول شوې دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېخت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوې دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د خوست اوسیدونکو او چارواکي وایي د ولس د سوکاله ژوند لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو قرباني ستایي او ملاتړ کوي. د خبرو دوی پرون مازیګر په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځې په لمانځغونډه کې وکړه. د فبروري ویشتمه چې د افغانستان د کب میاشت له نهمې سره سمون خوري، درې کاله مخکې ولسمشر د ځواکونو د ورځې په نوم نومولې وه. نجیب الله خیل د غونډې حال راکوي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې مشال روړې ته وویل:
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ، او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هیواد بچیانو بلل.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو ورستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل: افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتی ځواکونو نه بلاتړ کوي، او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتی ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پرېږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار ویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږ ننګه وکړه، او د موږ لپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې دغه ورځ سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول، او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پرون په ننګرهار کې هم ولایتي ادارې له ولسونو سره په ګډه د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځله. غونډې ته په ویناګانو کې چارواکو او ځایي مشرانو د ملي سرتیرو قرباني وستایلې. باز محمد عابد له جلال آباد:
د افغان ملي او دفاعي ځواکونو د لمانځغونډه د فبروري په ویشتمه نیټه د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل دې غونډې ته په وینا کې وویل چې په تیر یو کال کې افغان ملي او دفاعي ځواکونه د ولس په ملاتړ په دې وتوانېدل چې د ننګرهار ناامنه سیمې امن کړي.
هغه پلانونه چې موږ جوړ کړي وو د ولسونو په حمایت باندې، هغه موږ په ننګرهار کې عملي کړل. ډېرې ولسوالۍ چې د ویرې څوک وتلی نه شو او یا د مخالفینو په لاس کې وي، هغه نن د میلو ځای دی، د مشاعرو ځای دی.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون د افغان ملی او دفاعي ځواکونو سرخندني وستایلي او په ولسي غږ وکړ چې ملاتړ ته یې دوام ورکړي.
سربازان هغه خلک دي چې د دې ځورېدلي او کړېدلي وطن او ولس له نوامیسو څخه په پوره میړانه دفاع کړې ده. همدا سرباز دی چې ولس مو په خپلو کورونو کې آرام سا اخلي.
د دینی عالمانو په استازیتوب د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد له افغان دولت څخه وغوښتل چې افغان ملي او دفاعي ځواکونه د اوسني اثر له غوښتنو سره سم تجهیز او اکمال کړي.
موږ پخوا سکټ توغندي درل، زغروال ټانکونه، فصلهاو جټ تیاری مو لرلې، فصلهاو هلیکوپټرې مو لرلې. نن د یو عادي ټوپک خاوندان یو. هیله مو دا ده ولسونه چې په کلک هوډ سره د دغه نظام د نو غواړي تر څو زموږ دغه اسلامي فوج په مجهزو وسلو باندې سنبال کړي.
په غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، میرمنو، ځوانانو او ماشومانو، سرتیرو او افسرانو ته په غاړو کې د ګلونو هارونه واچول او ولایتي ادارې ورته بیا یو اردونه او ستاینلیکونه ورکړل. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مالی چارو د ارزونې او څېړنو اداره موډیز وایي که پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې پاتې شي، نو بانکونه به یې د پیسو په لیږد رالیږد کې له یو شمېر محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ شي. اف ای ټی اف تېره اونۍ پاکستان ته تر جون پورې وخت ورکړ چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې د اقدامات وکړي. شاهین منیری د رویټرز اژانس رپورټ مهمې برخې ژباړلې.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف تیره ونه ویل چې پاکستان د ناقانونه پیسو د مخنیوي لپاره متفقه پلان نه دی عملي کړی، نو له دې کبله بعد د جون د میاشتې پورې په خړ لیست کې شامل وي. د مودیز په نوم د مالی چارو څېړنیزې ادارې ویلي چې دا اعلان به د پاکستان د بینکونو په نظام ښه اغیز پرې نږدي، ځکه چې کېدی شي د دې په نتیجه کې بینکونه په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار په اړه د نورو بندیزونو سره مخ شي او دې سره به د بینکونو ګټې ته هم زیان ورسي. ادارې ویلي اگر چې پاکستان د اف ای ټی اف په ځینو شرطونو عملي کولو کې پرمختګ کړي، خو ولې کمزوري د خطر پیښ کړي چې بینکونه به په نړیوالو پولو د سامانونو وړلو راوړلو لپاره د پیسو ورکولو په لړ کې ستونزې لري او په قانوني توګه به په بهرنیو کرنسیو کې د کاروبار لپاره ورکړل شوو اسانتیاو ته رسایي نه لري. رویټرز لیکلي دي که چېرې پاکستان د اف ای ټی اف شرطونه پوره نه کړل او د غیر قانونه پیسو د سار او مخنیوي نظام قوي نه ک، نو د سار د نړیوالې ادارې هغه فهرست به ورسي په کوم کې چې د شمالي کوریا او ایران نمونه شامل دي، او د سره به نړیوالې مالیاتي ادارې هم بیا د پاکستان سره خپل کاروباري اړیکې پرې کړي. روانه ونې د متحده عرب اماراتو مرکزی بینک اعلان وکړو چې دوی پلټنې کوي چې چرته د پاکستان حبیب بینک خو د ترهګرو سره د مالی مرستو او ناقانونه پیسو د سپینولو په اړه د منل شوو قوانینو نه سرغړونه خو نه ده کړې.
شاهین بونیره وو د رویټرز اژانس د مقالې مهمې برخې اورولې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د ملکن ډیویژن په هر ضلع کې یو پوهنتون پرانیزي. نوموړي پرون د کوز دیر په چکدره کې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل د جون له میاشتې څخه به د خلکو د وړیا درملنې لپاره ورته د بیمې صحت کارډ ورکول پیل کړي. له دې علاوه هم اعلی وزیر د پرمختیایي کارونو ژمنې وکړې، خو د چکدرې اوسیدونکي وایي حکومت د خپلې ژمنې عملي کړي. نیاز احمد خان له سواده.
د کوز در ضلع په چکدره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ولسی جلسې ته وینا کې ویل چې دوی منی چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده، خو بیا هم دوی د ولس لپاره یو شمېر اسانتیاګانې ورکوي. په ګرانی به ډېر زر قابو راوستی شي. دوی د چکدرې بایپاس لپاره 1500 کروڑ او اسپند ګلی کې د سانام ډیم جوړولو لپاره 500 کروڑ روپۍ په پوره توګه ورکولو اعلان وکړو. دغه رنګه نور اعلانات یې هم وکړل.
ملکن پا ہر ضلع کے بھائی ان شاء اللہ یونیورسٹی جوڑا پا دی کی بنا ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ تو زمانہ یہ کیڈٹ کالج اگتے ہو پتی ڈی پی کی بہت کیڈٹ کالج شامل ہو مدد دیر خلق پتہ کیڈٹ کالج نہ مستفید کی گئی ان شاء اللہ جی. دین علاوہ ان شاء الله د دې جون جولای پورې به تاسو ټول خلکو ته د سیاسي انصاف کارت جوړ ان شاء الله د ټول مخلوق تفریح ملويږي ان شاء الله ولدي.
د وزیر اعلی په وینا ځای خبریال احسان دانش مشال ریډیو ته وویل
دا پر روانو هفته کې واقعي چې دینو پسانم ډیم د پاره چې کوم ریلیزینګ شوې ده پاره کار لاس پورې کیږي د چکدره بای پاس چې کوم دیرینا مسله وا پاره باندې لاس پورې کیږي بیا به یقین ته پریوځي چې واقعي سره ترقی عمل جاری ده صرف زبانی جمع خرج دی او عملی سيزونه په نظر ناراضي
ځای ولس د خیبر پختونخوا حکومت نه پګرانی کې د کمی او چکدارینا تر چترال لوري ټنر پورې د پوخ سړک ایکس سوی جوړول غختلی هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټي چې زما کوي سه هر څه غره نه ټول تلي
زه بګاید الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نظر آشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
تان د هیلی خبرونه درته پر راتلونکو غړې کې لرو ټولنیز شبکې او سغدريزي خبرونه هم شته په خوست کې پرون د نیالګیو کې نولو درې ورځنی میله پیل شو د خوست خار په بیلابیلو سیمو کې د ونو او بوټو کې نولو د بهیر پر مهال کنسرتونه بانډارونه او اتنونه هم کیږي ځنې خلک وایي دا میله نمایشي بڼه لري او وروسته بیا د نیالګیو ساتنه نه کیږي خو چارواکي وایي د ټولو نویو ونو بوټو د پالن لپاره اقدامات کوي او ولس هم ورسره ژمنه کړي نجیب الله الوخیل معلومات لري
د خار په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سږکال هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شوه یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډۍ په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د خار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجوده وي د میلې یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل مشال راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي کینولو سره سره هغه نیالګي و هم سوتي ځکه نیالګي د محیط د آب او هوا دغه لپاره ډېر مهم دي ضرور دي انسان صحت سره ډېر مرسته کوي شي
خوستي مدني فعالان او رونه اندوي د ولس لوندي او همکاري پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې چاپیریال سمسور او زرغون کی مدني فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته خلکو لوندي اخستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولای شي ټول کارونه تر سره کړي نو د خلکو وندر ډېر اړین او ضروري ده باید موږ د دولت سره په نوو نیالګیو په کولو کې پوره مرسته وکړو
د ځوانانو وندر د چپیال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوې راويش ده چې اروپا اروپا فرهنګ ته پورګډېدو ده دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ په نیک پال نیسو
په ټوله کې واندې ښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول ملي او جشنونه تر ډیره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي خود خو سرپرست خاروال دلاور نوري وایي دوی د کینول شوی نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سکل هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زر نوي نیالګي کینوي
د زرغون خوست میلی تقریبا د څلور کولې چې منځو درې ورځې دوام لري او د پټنګ چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوام دور ډول سره ستنه يم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه هم کو او وکاونه به هم کو او د دې ترڅنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه ترسګي وکړو
بلخوا خوست ولی محمد حلیم فدایی هم رسنوی سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنۍ دنده ترسره کړي
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي سختدریزي او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
اوردونکو ګوتا یا ګوتمۍ هم د یو شمیر نور سنگارتو کو غوندي ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې ل خزو سره سره سړی هم کله نه کله په ګوتو کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا د واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کېږي. باز محمد عابد ګوت د ګوتې پر کلتوري ارزښت یو رپورټ جوړ کړی دی چې دا تاسو واورئ. نو ورسره به خبري سات پای ته ورسیږي. په بل غړي کې به فرخند اسد او شاهین بونی را در سره.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمې هم وایي داس یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتی چې نارینه د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره له سپینو زرو څخه جوړې شوي وي او ډول ډول قیمتي غمی لکه پیروزه، یاقوت، زمرد، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوي ګوتی خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د اغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریا لودین راته وایي
ګوتمې چې د زموږ خویندې وي کورونه هغې په پغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمې د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمې په واسطه ونخلي.
پښتنې مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یو نجلۍ وایي چې د نقرې جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرې ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوې وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کاله وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوت یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمې خبر او که یا د رنګ خبر او که دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی د دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغوی په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغوی په ځان باندې منلي دي او دا یې ازمایلي دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغوی د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړي وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نقه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.